د ډیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ډیوا خبري خبرونه پیل شو. ستاسو قرباني یو زمونږ شهید
او زنه سر کاکا
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د می د میاشتې اتمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پنجاب په مرکز لاهور کې د پولیسو په یو موټر باندې ځانمرګي برید کې د 15 پولیسوالو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. حزب الاحرار ډلې د حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
بل لوري ته د قومي اسمبلی د قانون او انصاف قائمه کمیټې د قبایلي زلو د قومي او صوبایي اسمبلیو څوکیو د زیاتولو په هکله قانوني مسودې منظوري ورکړې ده.
او په کابل کې د کاونټر پارت په نامه په یوې نړیوالې موسسې باندې وسلوال برید کې څلور کسان وژل شوي او څلورویشت نور ژوبل دي. دغه برید د مسؤلیت طالب وسلوالو پر خپله غاړه اخیستی.
د خبرونو سرټکي تاسو واورېدل. په دې خپرونه کې همدا او یو شمیر نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا جو د کډر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغ لاست پیل کوو. د پاکستان د پنجاب ایالت له مرکز لاهور څخه چیرې چې د داتا دربار مخې ته د پولیسو په موټر باندې نن په یو ځانمرګي برید کې د 15 پولیس عسکرو په ګډون لس کسان وژل شوي دي او تر شلو زیات ژوبل دي. د پنجاب د پولیسو مشر عارف نواز وایي دغه برید هدف د داتا دربار په حفاظت ولاړ د پولیسو یو موټر و چې پکې 15 پولیس ځای په ځای وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د دې برید مسؤلیت حزب الاحرار ډلې پر خپل غاړه اخیستی. نور تفصیل له اسلام آباد اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
د ځان وژونکي چاودنه نن سهار یو صوفي بزرګ داتا دربار په حفاظت ولاړ د پولیسو په یو ګاډي شوې ده چې له وجې د پولیسو 15 تنانو په شمول لس تنه وژل شوي دي. د پنجاب پولیسو مشر عارف نواز وایي د چاودنه کې 1 کیلو بارودی مواد استعمال شوه دے او دا یو ځان وژن کې چودنا وا.
سویسائیڈ اٹیک تھا. ایک ہی جو شخص اس کی وہ ریمینز بھی مل گئے ہیں جو اس کی باقیات اور باقی جو کیجولٹیز کے تعداد میں نے بتا دیا. شہید ہیں جس میں سے 5 پولیس والے ہیں.
دا پنجاب پولیسو مشر وی دا یو ځان وژن کې چودنا وا چې پکې د پولیسو 15 تنه هم وژل شوی دي. دا پولیسو یو بل افسر محمد اشفاق وی چې داتا دربار باندې د پولیسو سکیورټی هر وخت موجود وی او د برید نخه هم دغه پولیس تنان وو.
اس کے علاوه جو 24 لوگ ہیں وہ زخمی بھی ہیں. بات کی ہے یہ رمضان کے سلسلے میں بھی اور داتا دربار کی پرمننٹ سکیورٹی ہوتی ہے. یہ خود سکیورٹی ہی کر رہے تھے تو جو ہارڈ سکیورٹی کرنے والوں کے اوپر ہی خود ہی کچھ واقعہ ہوا ہے.
دوی وی پته چودنه کې سړي رشتن جوړ شوی هم دی او دلته هم هر وخت د پولیسو تنان د داتا دربار سکیورټی باندې مامور وی. د 14 همدنه وزیر اعظم عمران خان او نور سیاسي مشرانو کړي دا ویل دي د روزي په میاشت کې بے ګناه خلک وژل اسلام سره دښمنی ده. بلخوا کلدم جماعت الاحرار د 14 ذمہواری قبول کړي دا ویل دي د شمالي وزیرستان کې په سکیورټی فورسز د برید لړۍ ده. وړاندې هم لاهور ښار کې کل 2014 واګه بارډر باندې ځنوژن کې برید ذمہواری هم جماعت الاحرار قبول کړې و. د نوړاندې کال 2014 کې هم په داتا دربار ځنوژن کې برید کې د 50 تنه زیات تنان وژل شوي وو. د داتا دربار چې داتا گنجبخش په نوم هم مشهور دی مزارې د لاهور ښار منځ کې دی. د افغانستان راغلي د صوفي بزرګ سید علي بن عثمان حجويري مزار باندې روزانه په سونو خلک دعا د پر راځي. دا رومبه ځل نه دی چې پاکستان کې د یوسفی بزرګ په مزار برید شوی وي. وړاندې په خبر رحمان بابا په سند کې لال شهباز کلندر په اسلام آباد کې بر امام په کراچۍ کې عبدالله شاه غازی په ډیر غازی خان کې سخی سرور او په خوزدار کې د شاه نورانی مزار په شمول یو شمیر نور صوفي بزرګانو په مزارونو دغه شن بریدونه شوي دي.
د درنو عزت من اوریدون کاولیدون کو خبرونه دوام لري. زو د کابل د نننۍ پیخه ولورې ته چې په کابل کې د کاونټر پارت په نامه یو نړیوال موسسه باندې وسلواله برید کې څلور کسان وژل شوی دي او څلور وشت نور ژوبل دي. دغه برید زمواري طالب وسلوالو په غاړه اخیسته ده. تفصيلات یې اخیستې دي زموږ همکاري واګمه جالوان د حکمل روان سادات څخه د ډیوا رادیو خبريال په کابل کې.
نن یو لسنیمی بجی شاوخا په کابل نوی ښار یا شهری نو سیمه کې په کاونټر پارت یو خریا یا نړیوالې موسسه باندې د وسلوالو لخوا برید ترسره شوی دی. څو شېبې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وویل چې په کاونټر پارت موسسه باندې برید پای ته رسېدلی دی، خو د تر اوسه پورې دا معلومه نه کړه چې برید کر څوک تنه وو یا څو کسان وو په دېغې یا په دې برید کې څو نفره وژل شوي او یا څو نفره زخمیان شوي دي. ده یوازې دومره وویل چې برید پای ته رسېدلی او دای سیمې ته روان دی. په سیمه کې به له خبریالانو سره خبرې کوي، خو عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل امبولانسونو لخوا د کابل ایمرجنسی روغتونونو ته تر اوسه 9 تنه زخمیان لیږدول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وویل چې دی په څو جفو کې کاونټر پارت موسسه پاکه کړې چې لومړی اول پارت یا اوله حصه کې اویا نفره عام د موسسه کارکوونکي ژغورل شوي دي. او د بیا ویل په دویم خبره کې دوی ویل چې په دویم منزل کې د موسسه 8 نفره ژغورل شوي دي، په دریم کې 1 نفره او بیا هم 8 نفره ژغورل شوي دي. دوی وایي چې د سیمې ته روان دي او په سیمه کې به له خبریالانو سره خبرې کوي. تر اوسه پورې معلوم کې داد نه دی معلوم چې په دې برید کې څومره نفره وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده او ویل دي چې دوی دلته د دې موسسې کارکوونکو ته مرګ ژوبله وراړولې.
صحیح. او افغان صدر اشرف غنی هم غبرګون ښودلې دي د هغې په حق لمونږ ته ویلې شي.
بله، یو افغان رئیس جمهور په دې پیښه خوشحالي ښودلې او یو ځل بیا یې ویل دي چې دغه د هغو تروریستانو کار دی چې د اسلام او د ولس خبرې نه مني. دوی ویل چې په لویه مشورتي جرګه کې په وسلوالو طالبانو غږ شوی چې په روژه کې د اوربن اعلان کړي، خو دوی وایي چې د عام ولس خبرو ته دوی تر اوسه پورې توجه نه ده کړې. همداشان ملګرو ملتونو هم دغه نننۍ کابل کې برید غندلی او دوی ویل دي چې دا عام ولسي خلکو برید دی. په کابل کې د امریکې سفارت هم جان باس امریکې سفیر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې په یوې خریې موسسې چې د عامو ولسي خلکو یا د بېوزله خلکو سره یې مرستې کولې په هغې برید ترسره شوی چې دا د توجیه وړ نه دی، د زغملو وړ نه دی. بله،
مننه کوو ستاسو نه حکمل روان صاحب د دغې تفسیر وړاندې کولو.
د وایس اف امریکا جیوا د ګلو کتر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او وسه هم یو څیړنه درته وړاندې کوو. د افغانستان کې چې کوم بریدونه د روزي په میاشت کې روان دي، په داسې حال چې د سولې خبرې اترې هم روان دي او ورسره په لاهور کې چې کوم ځان مرګ بریده سوالي په دې اړه پیر زبر شاه چې موږ هم کار دي دا وخت د ویډیو لینک لري لمر سره ملګری دي ستړي مسې او په خیر راغلی پیر زبر شاه صاحب. پیر زبر شاه صاحب تاسو ته زما ژغ درځي.
بالکل تاسو غږ
ورو ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب. کتر ټول مخم دارته وایسه چې یوې خواته د سولې خبرې روانې دي، بلې خواته طالب وسلوال په افغانستان کې او د نن چې کوم بریدونه دي دا هم یو مثال دی. دا بریدونه ته هم دوام ورکړ دي، په افغان امنیتي ځواکونو باندې هم بریدونه کوي. په دې حواله سره ته وایسه چې یو خواته د خبرې دي او بل خواته هم دغه د بریدونو لړۍ دوام لري او بیا په خپل د افغانستان د ولس خبرګون دی دغه.
نو جی بالکل، دا خبره ده په طالبانو باندې دا ژغونه د ډزبندې دا زیات شوی او خلکو به دا ویل چې فرض کړه طالبان واقعي جدیدی او سنجیده دی خبرو تا نو پکار دا چې دوی د ډزبندی وکي. دا د افغان حکومت او نور دلته ډیر خلکو دا مطالبه و دا غوښتنه و طالبانو نه. عبدالله عبدالله بله ورځ خپل یو په ټویټر پیغام شا دا خبره کړې وه که طالبان واقعي سیریس وي نو پکار ده چې دوی د ډزبندی اعلان هو کی او افغانانو سره د خپل خبرو شکشینې خدوی دا دواړه خبرې نه مني. نو داسې حالت شی چې کله روژه ه ده او طالبان نه غوښتنه ه کېږي په دغه مهال باندې داسې حملې کول هغه هم په عام شاریانو باندې نو دا غږونه به نور ه زیات شي او طالبانو په نیت او دوی په ارادې او دوی په جدیتوب باندې به ه خلک ګوتې نیسي چې دا خو واقعي دوی چې کوم سیریس نه دي خبرو اصولو لپاره. نو دا زه وایم چې طالبان نو ته هه نقصان ده او افغانانو ته خدا ده خو ورسره ده چې کوم د سولې عمل ده چې کوم لا شروع سوی نه ده خو هغه شروع کولو لپاره چې کومې خبرې دي هغه ته هه خطره جوړېدای سي.
او پیر زبیر شاه صاحب د سولې خبرې چې کمې روانې دي په هغه پر کوم ځای ولاړې دي ټاکل سوی و چې پرون به دا خبرې ورې بیا هم په قطر کې پیل کېدې خو داسې راپورونه دي چې لا نه دي شروع سوي.
بلکل دا سشکاری چې لغه خبرې نه دي شروع سوي پرون پورې خو سوي وې زلمی خلیلزاد د هند د دورې نه راغلی او دوی چې کوم دوه شه غونډه وه هغه شه برخه اخیستې وه خو اوسه پورې چې کوم خبرې روانې دي د امریکې او د طالبان منځ چې دي هغه شه هم لا داسې پرمختګ نه دی سوی. زلمی خلیلزاد وایي چې موږ به په هر یو خبره په ټولو خبره به الله راضي کېږو چې کله په هر یو خبره سره راضي شو. نو هر خبره چې کومه بنیادي کیسه ده هغه د ډزبندی اعلان ده چې کوم امریکا هم اوس ورته وایي چې تاسو یې وکوئ طالبانو باندې به غږ کوي او ورسره ورسره بله مهمه خبره چې کوم طالبان اوسه پورې نه دي تیار هغه د طالبانو د افغان حکومت سره کښېناستل دي. نو په دغه دواړو خبرو اوسه پورې هیڅ پرمختګ نه دی سوی او داسې لیده سي چې داسې نږدې وخت شي پرمختګ امکان هم نسته. نو چې کله پورې دا دوه خبرې نه وي سوي نو ما نه ده خیال چې سولې چې کوم عمل ده د افغانانو ترمنځ په افغانستان شننه نه هغه به شروع کېږي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب د ځان پام ساتئ.
ډېره مننه.
درنو عزتمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو د یو بل مهم راپور ولورې ته چې د وزیرستان په اړوند دی چې پاکستاني امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په د تخیل او بویا تحصیلونو کې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو په تړاو د وسلوالو پر ضد د پلټنې او پاکۍ عملیات پیل کړي دي. رپورټونه ووایي چې د چهارشنبې یا د شروع په ورځ په هغو سیمو کې پیل شول دغه عملیات چې د افغانستان پولې ته نږدې پرتې سیمې وې او ویل کېږي چې د ضربازب عملیات په وخت پکې وسلوالو پر ضد عملیات نه وشوي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي عدنان بیټنی.
په سیمه کې یو اعلی امنیتي چارواکي د نومنه شولو په غرض وویل دغه عملیات د وسلوالو پر ضد د لټون او پاکۍ عملیات دي او تر هغه وروسته پیل کړی شوي چې د افغانستان سره په پوله پاکستاني ځواکونه د امنیت او وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره ازغن تار لګوي او وسلوالو لخوا پرې پرله پسې بریدونه ترسره کیږي. هغه وویل دې عملیاتو کې پاکستاني ځواکونو ته هوایي مرسته هم ترلاسه ده او جنگي هلیکاپټرې هم پکښې کارول کیږي. د روانې مې میاشتې په لومړۍ نیټه هم په لوړو منډۍ مکه پاکستانی ځواکونه افغانستان سره په پوله ازغن تار لګولو بوخت وو چې وسلوالو پرې برید کړی وو او پوز منلې و چې د برید په نتیجه کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي وو. پوز ویاندی ادارې ISPR په خپل بیان کې ویلي وو چې وسلوال په شمیر تر اویاو څخه تر اتیاو پورې وو او د پولې پورې غاړې افغانستان څخه راغلي وو. پاکستان په دې پیښه افغانستان ته احتجاج هم ریکارډ کړی وو خو افغان چارواکو هم دعوه کړې وه چې په ځوابي کاروایو کې پاکستانی ځواکونو افغانستان په خاوره کې په عامو خلکو چارواکو بریدونه کړي. دغه پښتنې په جواب کې یاد افسر اول دی عملیاتو پر مهال افغان چارواکو ته خبرتیا ورکړی شوی او د دوی سره په همکارۍ عملیات روان دي. په شمالي وزیرستان کې په یاد تیرې اونۍ کې په امنیتي ځواکونو نږدې پرله پسې شپږ حمله شوي چې پکښې نه پوځي سرتیري او درې خصیدار ځواک عسکر وژلې شوي او شپاړس نور ټپیان شوي هم دي. یاد افسر وایي د عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد مخ په وړاندې روان دي او بویا او د تخیل تحصیلونو چارخیل جیپنګا دادم شینکنډی او میدان سیمو واک د وسلوالو قبضې څخه خپل لاسته راوړل شوی دی. بویا د تخیل او شوال د افغان پولیس سره په څیرمه د شمالي وزیرستان هغه سیمې دي چې د ضرب عصب عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک له خپلو سیمو ته بیرته نه دي ستانه کړی شوي او له دې ځای څخه په زیات شمېر سره خلک د پولې پورې غاړې افغانستان ته هم کډه شوي دي. دا بې کوره شوي خلک د خپلو کورونو څخه لرې کډوالو په کیمپونو خپلو خپلوانو سره او کرایه په کورونو کې کډوالۍ ژوند تیروي او وخت په وخت دوی وایي کډوالۍ ژوند ستړي کړي او بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه هم کوي. د کډوالو سره د نړیوالو په ملاتړ مرستې هم روانې دي. بل لور ته خیبر پښتونخوا په چارسده ضلع کې د پولیسو په ګشتي پارټۍ وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې د پولیسو یو افسر مړ او دوه سپیان ژوبل شوي دي. چارسدې ضلع پولیسو مشر عرفان الله میډیا ته ویلي دغه برید نن د چارسدې تنګي په ګنډرۍ سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د پولیسو په یو ګاډي شوی. هغه ویلي د برید په نتیجه کې د پولیسو سب انسپکټر محبت خان مړ او دوه سپیان مصور او توصیف پراژلي شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې پولیسو په تیره اونۍ کې دغه دویم وسلوال برید دی چې ترسره کیږي. د نوړاڼې تیره اونۍ په نوخار سیمه کې په پولیسو وسلوال برید ترسره شوی و. عدنان بیټنۍ، ډیوه، شمالي وزیرستان.
وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبرونه له دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ چې په د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف او د قانون د چارو قائمه کمیټې هغه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې محسن جاوید او ځینو نورو غړو د قبایلي سیمې د قومي اسمبلی او د ایالتي اسمبلی د چوکیو د زیاتولو په اړه پیښ کړی وو. تفصیل پرولا شاه په دې رپورټ کې راکوي.
غونډه کې موجود د قبایلي ضلعو اته د ملي اسمبلی غړو او جمعیت علما اسلام فیډلې او واکمن تحریک انصاف ګوند غړو د قانوني مسودې په حق کې رایه ورکړې ده. خو د حکومت دوه لوی مخالفه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند دغه قانوني مسودې مخالفت کړی دی. د مسلم لیگ نواز ګوند غړي خواجه صادق رفیق دریس خپل کړي کې د سوکو زیاتولو لپاره یو ځل انتخابات وزنډول شي نو د دې په بیا کېدلو باندې بې باوري پیدا کېدل شي. او د پیپلز ګوند نوید کمر دریس خپل کړي چې اوس کله د قبایلي ضلعو د شپاړس صوبایي سملو د ټاکنو اعلان شوی نو دستوري بدلون منظورې عمل سره ډېر ستونزې رامخې ته کېدلی شي. خو په دې موقع د قانون مرکزي وزیر فاروق نسیم قبایلي ضلعو ته د برابر نمایندګۍ ورکولو لپاره دستوري بدلون منظورول لازمه ګرځولې دي او د زیاته کړې کې دغه عمل سرته رسولو لپاره انتخابات د سمو دی لپاره اوزنډول شل نه پدې کې څه بدیت نشته دي. او د بیرلو باندې کوون کې موسن داوړ هم دغه حکومتي دریس سره یو شانتي موقف خپلوي.
وی ام ال ان قائدینو سره خواجه آصف چې کوم دغه پارلماني دي د خاکانه باسې صاحب سره غنډه باسې کوم پتی په خاني وزیر اعظم مغی سره ملاوي مغی ممکن کمایت د غراګنه او بلاول صاحب ملاو شو بلاول بوټو صاحب سره او دغه کوم نور ټیم دی هغه موږ سره د مرستې لپاره د غراګ د اړګر نه چې موږ تاسو سره په دې بل په پاس کول کې سره مرسته کوو. الیکشن مې ځي هم خاص دې کې ځکه چې دا هلکه باندې به کې غوړې لپاره به موږ ټایم فریم دو.
او د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی قانون او انصاف قائمه کمیټې غړي شیر علي ارباب هم پارلمان کې د دستوري بدلون منظوري دو په حق له هیله مند ښکاری.
اخره کې فائنل داسو چې شل او په صوبایي سیملې شي او نه په کومي سیملې شي دا بغیر د فیمیل او د ویمن او د ماینورټی نه بغیر 228 پکاري کنه د هاوس 2/3 میجورټی شي کنه غدا 228 نو دې کې یو لوی اپوزیشن جماعت مرستو کینو دا پاسي.
د پخوانی قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې ورګډولو په اړه منظور کړی شوی دستوري بدلون د لاندې په لومړي ځل قبایلي ضلعو ته صوبایي اسمبلۍ کې څوکۍ ورکړی شوي دي. خو دې سره راتلونکي عامو ټاکنو لپاره د قبایلي ضلعو د ملي اسمبلۍ څوکۍ 12 شپږو ته راکوزولو پریکړه هم شوې وه، کوم کې چې زیاتوالي لپاره اوس پارلمان د یو بل کم کې چې د زیاتوالي لپاره اوس د پارلمان نه د یو بل دستوري بدلون منظورول لازمه دي. دا په داسې حال چې وړاندې د انتخابي کمیشن راتلونکي جولای میاشتې دویمه نیټه باندې قبایلي ضلعو د صوبایي اسمبلۍ 1600 باندې انتخاباتو لپاره شیډول هم جاری کړی دی، او تیر ورځ د ملي اسمبلۍ قانون او انصاف قائمه کمیټې مشر غونډه کې موجود انتخابي کمیشن سکتر باندې یو ځل بیا دغه انتخابي ترتیب ځنډولو غږ کړی دی. خو د کمیشن سکتر دریس خپل کړی چې دوی به انتخابات په ټاکلې شوې نیټه باندې کوي، خو کوچر پارلمان قبایلي ضلعو لپاره د نوې حلقه بندو په اړه دستوري بدلون منظوري ورکړل، نو بیا انتخابي کمیشن انتخاباتو نیټه بدلولو په اړه خپل حق کارولی شي. او موسم داول ډیو ریډیو سره خبرو کې زیاته کړې چې دوی به هم سبا له دغه دستوري بدلون ملي اسمبلۍ ته وړاندې کوي.
درنو عزتمن اولیدونکو زو یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې د جولای په 2 نیټه به صوبایي اسمبلی انتخابات وي، خو ځینې ګوندونو ویلي دي چې دوی ته مکمله یا ډیره موده نه ده ورکول شوې، کافي موده د کمپاینونو لپاره دوی ته نه ده ورکول شوې او دغه موده ډیره کمه ده. تفصیلات یې سادیه قاسم شاه تاسو ته وړاندې کوي.
عوامی نیشنل پارٹی صوبائی جنرل سکتر سردار حسین بابک وائی ووٹر لسٹ او دا الیکشن انتظامات سرا سرا دوی د الیکشن امیدوارانو ته د خواستونو یا د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو لپاره ورکړی شوی وخت باندې هم مطمئن ندی.
په کار داو چې الیکشن کمیشن او دا غین مخ کې مثال پوره تیارې کړې وي، پولینګ سټیشن یې برابر شوی وي، ووٹر لسٹ یې برابر شوی وي، او بیا تاسو په خپل سوچو کې چې سلور رج ټیم چې کم دی د کاغذونو جمع کولو لپاره دی ورکړو، نو سیاسي جماعتونه به خامخا د خپل امیدوارانو نه درخواستونه علی بیا او پارلماني بورډ کې نه غیته به ټیکټونه ورکړي، او دا وزي لی دی ډیر لوی زی لی دی بل روجم دا موږ په دې حواله وای چې کم از کم الیکشن کمیشن له پکاره کې لکټې مې سیوا ورکړي سیاسي جماعتونو ته لکې ورکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند شوکت یوسفزئی هم ویلي د دوی پارټۍ له طرفه قومي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو لپاره صوبایي اسمبلۍ کې د سیټونو تعداد د 14 نه 20 کولو لپاره د قانون وړاندیز هم رامخامخ شوی، خو د پاکستان الیکشن کمیشن هغې قانون سازي ته صبر ونه کړلو او د دغه انتخابي شیډول اعلان یې وکړلو. هغه وایي پی ټی آی هم غواړي قبایلي علاقو کې دغه ټاکنو لپاره سیاسي پارټو ته نور وخت ورکړی شي.
به خبره خدا دا چې د دې د سټونو د زیاتولو د کمولو دا یو پروسس روانو، او البته بل تیارو او پر اوس خټک سے باغ بل راوړو قومي سمجه تا اړي کې دې دا غوښتل چې د صوبایي سمله سټونو چې دا موږ زیات، لیکن دې دوران کې الیکشن کمیشن چې دین اړي د شیډول اناونس کو، نو زمونږ دا دغه دې چې را د خلکو ډیماند دی چې دا سټونو زیات شي، او کله دې دې دا الیکشن چې دی لګ پوسپون کینو، مطلب زاد خلکو چې کوم پولیټیکل پارټیز غواړي چلته پولیټیکل اکټیویټیز مونږ وکړي ته هم موقع ملو شي، او مون ته هم دای شي د خلکو کوم ریزرویشن دی چې هغه ختم شي.
شوکت یوسف زیدا هم وویل په قبایلی علاقو کې شوی سرشميري نه هم دوی مطمئن نه دي، او په کار ده د هغه تا خلکو ته صحیح نمائندګي ورکړي شي. دیوبل مذهبی سیاسی گوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلی ویاند جلیل جان هم ویل دوی هم په قومي اسمبلی کې د قبایلی ضلعو لپاره په صوبایي اسمبلی کې د 14 نه 20 سلیریش پورې زیاتولو په حق لا قرارداد پیش کړي، خو بل طرف ته د الیکشن کمیشن اف پاکستان له طرفه دغه انتخابي شیډول اعلان شوی.
لیکن کم خلکو چې سنسس شوی دي مرزم شوی دا فاتح خلق دا وای چې دا نیمه نم دې کم اوس شوی دا
لہذا پدې ولوم د خلکو تحفظات شته زموږ تحفظات شته چې خلک کم ای ڈی پی دي دغه ووټر هغه ووټر وسه کوي هغه ووټ کم دې تر شوی دی دا ټول سیزن نه باوجود موږ دا اوس مطالبه ده د عوامو تحفظات د لوی کړی شي خدشات د لوی کړی شي بیا د الیکشن کوي یا څه کوي بل جاتی الیکشن هم پسر روان دی او دا الیکشن هم روان دی
دغه سیاسي ګوندونو د پاکستان انتخاباتو کمیشن نه غوښتنه کړي چې په قبایلي علاقو کې یول دغلته د سیاسي پارټو نمائندګي او د قبایلي علاقو خلکو د سرشمیرو او د ووټر لیستونو په حق لا رامخامخ شوي تحفظات لري کړي سیاسي پارټو لا سیاسي عمل کې برخه غستو لپاره مناسب وخت ورکړي شي بیا د یو شفاف طریقې سره په قبایلي ضلعو کې دغه انتخابات وشي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو نیوز، پېښور.
دوی صف امریکا جیوا د کډرمن اوردونکو خبرونه له دوام لري او سه هم یو بل ریپورت لور ته سس پام راګرځو چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور تورنه آسیا بی بی چې د ستري محکمې له خوا خوش کړل سوی هغه پاکستانی مطبوعات وایي چې د کینیډا ته رسیدلې ده. نور تفصیل زموږ خبریاله رابیه پیر راکمی.
د بهرنوی چارو د وزارت له اړخه که څه هم په سرګند څه بیان نه دی خپور سوی خو مطبوعات بهرنوی چارو د وزارت سریو د خولې وایي چې آسیا بی بی د هیواد څخه بهر تللې ده، هغه آزاده وګړې ده او خپل په خوښي دغه سفر کړی دی. زریو که څه هم د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې آسیا بی بی کله او کم هیواد ته ستانه سوې ده، خو امریکایي خبری آژانس سی این این د یو رپورټ تر مخه دا آسیا بی بی وکیل سیف الملوک ویلی چې آسیا بی بی کینیډا ته رسیدلې ده چرته چې د وړاند څخه د هغې دوی لوڼې تللې دي. تیره میاشت برطانوي خبري آژانس بی بی سی سره یو مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې آسیا بی بی به په څه ونیو کې د هیواد څخه بهر ولاړه سي.
and she will be leaving in weeks.
آسیا بی بی په ډیر زرد هیواد څخه ولاړه سی، هغه محفوظ ده او په څه ونه کې به د هیواد څخه بهر ولاړه سی. آسیا بی بی نومي پر مسیحي شزي تور وو چې په کال 2009 کې د یوې بلې شز سره په جګړه کې د مذهب سپکاوی کړی وو. آسیا بی بی ته د مذهب د سپکاوی په تور کې کال 2010 کې د لاهور ضلع عدالت پھانسي سزا اورولې وو. پر دغه معاملہ لاهور های کورټ هم د آسیا بی بی د مرګ سزا په ضد اپیل خارج کړی وو. ورسته د آسیا بی بی له اړخه د دغه پریکړې په ضد ستري محکمې کې درخواست دایر کړې سوی وو او ستري محکمې تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه دغه پریکړه کلدم ګرځولې وو او آسیا بی بی د خوشي کولو حکم یې ورکړی وو. د ستري محکمې پر دغه پریکړې د مذهبي ډلو له اړخه سخت عکس العمل مخې ته راغلی وو او تحریک لبیک نبی مذهبي ډلې د اسلام آباد په شمول د هیواد یو شمیر شهرونو کې سړکونه تړلي وو. تر درې ورځې پورې احتجاج کړی وو او آسیا بی بی ته د پھانسي سزا ورکولو غوښتنه یې کړې وه چې له سببه آسیا بی بی محفوظ ځای ته لیږل سوې وه. خو د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک مطبوعات سره خبرې کې ویلي وو چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د سترې محکمې څخه د خوشي کېدو باوجود د دوی موکله د ژوند د خطرې سره مخ ده. دوی دا هم ویلي وو چې د هیواد یو شمیر مذهبي مشرانو د آسیا بی بی د وژنې فتوی خپرې کړې چې له وجې شبداوي چې آسیا بی بی د هیواد څخه بهر ولاړه سي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي سزا مرګ ده، خو تر اوسه چاته دغه تور کې د مرګ سزا نه ده اورول سوی. د بشري حقونو د تنظیمونو وینا ده چې دغه قانون اکثره د شخصي دښمنۍ او د بدل اخستو د پاره کارول کیږي. د پاکستان د سنټر فار سوشل جسټس د شمیرې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه په سرګنده شاوخوا 15.5 مقدمو کې د مذهب د سپکاوي تورونه لګول سوي، خو په دغه مقدمو کې یو شمیر تنه داسې دي چې مقدمې شروع کېدو څخه وړاندې د پولیس په واک کې یا د عام خلکو د لاسه وژل سوي دي. ولې چې که یو ځل پر چا د مذهب د سپکاوي تور ولګول سي، نو د مقدمې د درج کېدو څخه وړاندې عام خلک د هغه کس او د کورنۍ ژوند ډېر سخت کړي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د اسلام آباد په های کورټ کې لګکیو عیسویانو غوښتنه کړې ده چې په تعلیمي ادارو کې د عیسوي محصلینو ته د اسلامیاتو پر ځای بایبل د یو لازمي مضمون په توګه ورزده کړل شي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ارشد حسین په خپل راپور کې.
د اسلام آباد های کورټ مشر جج جسټیس اتر مین الله دغه خواست اوریدنه کړې او د خواست کوونکي وکیل یاسر چودري ویلي چې د هیواد د اساسي قانون لاندې پاکستان کې مش اقلیتونو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواری ده او چې څنګه مسلمانانو ته مذهبي ازادي ترلاسه ده هم دغه شان پخپل د اسلام مذهب او د پاکستان آئین غیر مسلم ته د خپل عقیدو مطابق د جون تیرولو حق ورکوي. د ستر عدالت مشر قاضي سوال راپورته کړې چې د اسلامیاتو د مضمون په توګه دلو سره د هغوی د کوم حقونو سرغړونه کیږي نو د خواست کوونکي وکیل ویلي چې د عیسائی ماشومانو لپاره اسلامیت د یو مضمون په توګه لازم ګرځول شوی او داسې د لګکو د بنیادی حقونو نفي کیږي. درخواست کوونکي عدالت ته خواست کړي چې عدالت ته حکم ورکړي چې عیسائی ماشومانو ته د اسلامیت پر ځای بایبل د یو لازمی مضمون په توګه وښودل شي او د دې سره سره د بایبل د مضمون په توګه د خودلو لپاره استادان هم برتی کړي شي. په پاکستان کې د عیسائی لګکو د آئینی او قانونی حقونو لپاره کارکونکو د غیر دولتي تنظیم کلاس مشر جوزف فرانسیس ډیوریډیو توای د هیواد د آئین نورلسمه ماده ټولو ته د خپل عقیده مطابق د جون تیرولو حق ورکوي.
کے اندر لوگوں کو زبردستی مذہبی کتابوں میں اسلام پڑھایا جا رہا ہے جبکہ میرا عقیدہ نہیں ہے تو مجھے کیوں یہ مذہبی پڑھایا جا رہا ہے مذہبی دینیات کیوں پڑھائی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو زبردستی ویسے مسلمان کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے.
او بیا وائی بایت چی پگر ہیواد کی دی دا عیسائی محصلینو دا پارا بائبل دا یو لازمی مضمون پتوگا خودل پیل چی پدغه خواست کے دا وفاقی حکومت ترسنگ نظامت تعلیمات او پاکستان بک فاؤنڈیشن ہم فریق جوڑ کلی شوی دی. دا پیخور نه دا واکمن تحریک انصاف گوند قامی اسمبلی غړی جمشید تامس دی وریډیو توای د مذهب تعلیم ورکول د سرکاري ادارو کار نه دی او د دې لپاره پګرد هیواد کې مدرسې او چرچونه موجود دي.
مالس دلته ضرورت نه غړم کنه چې سکول کې زما زما چرچ شتا زاري توار هر منګل چې کله کله زما چرچ کې مونږ ازو چې تعال ته مونږ لیکچرې راکې زما مشر چې دی راچس او زما خیال دی هغه نه زه خو چت کم نه نو مشلی سکول کې وشتا تا خبره نه زه اوس یو اسپیکټ نه اگری کوم چې یو سړی تا وي تاسو پڑھاوی کې لګیا هغه مذہب نو بل ډیفرنٹ مذہب والا لا بیا هغه مذہب پڑھاو کا
په اسلام آباد کې دا وخت د سرکاري سکولونو شمیره 300 ده او په دې ادارو کې د عیسائی محصلینو شمیره د 500 نه زیاته ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
چارواکي وای په پاکستان کې د ډېر شکاره درويشت زره شکاره مریضان دي خو د پټو مریضانو شمیره زیاته ده. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار رحمان بنیری درته وړاندې کوي چې له کارپوهانو سره خبرې کړي.
ستړي مشه دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ډي سي نه زه رحمان بنیری يم. ایچ آئی وی ایڈز یو ژون اخستون کے ناروغی دا. چارواکی وای په پاکستان کې د ایڈز خکارا دری زرا خو د پټو مریضانو شمیره زیاته ده. په نړۍ کې د دې ناروغۍ د علاج لټون روان دی خو ډاکټران وای چې په چا کې دا ناروغي وموندل شي درملنه یې پکار ده. په ټولنه کې د دې ناروغۍ د نورو تکیدلو په حق لا ځینې غلط تصورات ډیر مشهور دي خو ډاکټران وایي د ایډز د ناروغانو سره یو ځای د ژوند کولو نه دغه ناروغي بل چاته نه کیږي. د ډاکټرانو مطابق دا ناروغي د ښکلولو سره بلته نه کیږي، د ایډز د ناروغانو په لوښو کې د خوراک سره دا ناروغي بلته نه کیږي او دغه شان نورې خبرې. نن په دې پروګرام کې ګورو چې دا ناروغي څرنګه پیدا کیږي، ځان د دې ناروغۍ نه څنګه ساتل کېدای شي او د ایډز د ناروغانو په پښتونخوا او بلوچستان کې شمیره څومره ده او مرکزونه څومره دي. په کوټه کې د ډیوه خبریال حفیظ شیرانی رپورټ تیار کړی دی چې د ایډز په حق لا په ټولنه کې ګمانونه څه کیږي او دا چې د دې د مرض د کېدلو علتونه څه دي.
ایچ آی وی ایڈز یو له هغه مرضونو څخه دی چې په ټولنه کې ورته په بد نظر کتل کیږي، او کوم خلک چې له دغه مرض څخه متاثر دي، خلک دا ګومان پر کوي چې یوازې د غلطو جنسي اړیکو له وجې څخه دغه خلک له دې مرض څخه متاثر شوي دي. آیا دغه ګومان څه حقیقت لري، او رښتیا هم دغه مرض یوازې له جنسي اړیکو له وجې څخه منځته راځي که نور لاملونه هم لري؟
د ایډز مرض د مخنیوي پر موخه کارکونکي غیر سرکاري موسسې اساس پی کې مشر وطن یار خلجی وډیوه ته داسې وویل،
خلک د شرم لواجی د ویری لواجی ناراضي، او خلک دا وی کچیر چاته معلومه سولا سی دا ایچ آی وی ایډز دی، نو خلک به له سره راشه درشه تعلق جانداری رشته د هر څه ختم کی. د خلکو په ذهن کې د ایډز په حوالہ سره یو خبره ده سی ایڈ سکم دی دا صرف جنسی بیراروی یعنی د جنسی خواہشاتو پورا کولو للیاری څخه ایڈز کیږي، ولیکن دا سی خبر نه ده جنسی بیراروی یعنی جنسی خواہشات لدی زخم ایڈز کیږي، ولیکن دا څلرم پنځم سٹیج دی.
په بلوچستان ایالت کې د ایډز د مخنیوي سرکاري پروګرام ایالتي مشر ډاکټر محمد افضل زرکون وایي په بلوچستان کې د ایډز مرض مخ پر زیاته کېدو دی. تر اوسه پورې د رجسٹرډ یا ثبت شوي معلومو ناروغانو تعداد 1,115 دی.
تقریبا استیمیټډ کیسونه شدي تقریبا 150,000 د ټوټل پاکستان کیسونه دي، لیکن رجسٹرډ شدي په پاکستان لیول باندې 25,200 پیشنټ تر اوسه رجسٹرډ دي. د بلوچستان صورتحال زه تاسو وایم چې بلوچستان کې زموږ استیمیټډ کیسونه شدي دا ټیم تقریبا 5,000 کیسونه دي. 1,115 کس زموږ رجسٹرډ دي، په دې کې 1,115 کسه موږ په کوټې سینټر کې رجسٹرډ دي، 309 کیسه موږ په تربت کې. که یوه مور چې په نسې اولاد دی یا خپل سټیټس باندې نوې خبره چې زما هغه ایچ آی وی ستا زما هغه ایډز ستا که نسته، نو ظاهر خبره ده چې هغه چې کوم بچی ډیلیور کوي هغه کې دا ایچ آی وی چې وایرس چې دی هغه پازیټیو سی. مزدوران چې دي چې دا په کوئلې کانو کې کار کوي یا چې په دا فیکٹریانو کې کارونه کوي یا دا ٹرک ډرایوران چې دي یا کم خلک چې د خپل کورو سره ډېر زیات میاشت میاشت باندې لري وي، نو دوی په دا کې انوالو شي. دا یو انپروټیکټډ سړی یا هغه سره دوی سیکس ویکي لچی شوي کې په هغه باندې. لیکن په دې کې زموږ د تا ته ښه خبره زه دا وکړمه چې زموږ معاشرې هغه چې زین دی هغه چې وایي دا خالي سیکس د وجې کېږي دا تر نه دی. زیات مریضان چې دي زموږ غا نالو کې دا ایروینان چې ناست یا دا یوستن باندې چې لس خلکو باندې دا یوستن را ګرځي، یا نو د دې تعداد په دا باندې ډېر زیات زموږ سره.
د ښاغلي زرکون په وینا په پاکستان کې لومړی کیس په 1980 کې او په بلوچستان کې په 1994 کال کې رجسٹر شوی دی. د ایډز په ناروغۍ کې 90% نارینه او 10% ښځینه اخته دي، او په هجلاګانو یا خسراګانو کې په 10% له دې مرض متاثره دي. د غیر سرکاري موسسې سوشیو مشر امان الله کاکړ وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د بلوچستان ایالتي حکومت کوټلي ګامونه نه دی اخیستي.
ریټیسټ وینم خلک لګي دا غاشو مچ پاسي دا غاشو د وچ دي د دې د وچ دي زیاته ایچ آی وی پهلاویږي. آج کوم دغه دی افغانستان چې جوړي نایان چې د دې د وچ ډیر زیاته چې دی ایچ آی وی پهلاویږي. لوی مسله دا دی چې ګورنمنت بلوچستان د مالی بوران شکار دی اور دوی سچ دي پیسې نست.
ایچ آی وی یو وایرس دی چې په انساني بدن کې د مدافعت قوت ختموي. که څوک له دې مرض څخه متاثر شي د علاج لپاره به ټول ژوند دوا خوري. د پوهانو په وینا له دې مرض څخه د ځان خلاصي لار په آگاهي او په احتیاط کې ده. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ناروغانو په پیښور او خوښ علاقو کې مرکزونه څومره دي، او چارواکي په دې لړکی سهلې ځلې کوي؟ ورزو پیښور ته چې په دې موضوع د ډیوا د خبريال ارشد مومن یو رپورټ وګورو.
د پاکستان نېشنل هیلث سرویس رپورټر مخه پاکستان کې دا وخت یو نیم لک پورې ایچ آی وی مریضان دي. چې پکې تر ټولو زیات 15,000 په پنجاب صوبه او 15,000 په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې دي. خو ماهرین وایي دغه شمیره زیاته ده. یو شمیر مریضان اوس هم د حکومتي شمیرو نه بهر دي. د خیبر پختونخوا ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر سلیم خان وایي د ایچ آی وی ټیسټونه کول ډیر مهم دي او چې څومره ټیسټونه زیاتیږي همدومره به د ایچ آی وی مریضانو شمیره زیاتیږي.
څومره زیات سکریننګ وشي لکه د ټیسټونو وشي سکریننګ وشي نو د تعداد خو به زیاتیږي. نو دې نه یره نه پکار. موږ خو غواړو چې لکه څومره زیات سکریننګ وشي هر چا ته خپل سټیټس معلوم شي چې یاره جی ما کې ایچ آی وی انفیکشن شته و که نشته.
ډاکټر سلیم وایي د خیبر پختونخوا مردان ابتاباد کوهاټ بټخیله بنو او پېښور کې اته داسې مرکزونه لري چېرته چې د ایچ آی وی ایډز ویریا علاج کیږي.
او جی لکه ډیویژنل سطح باندې چې موږ چې کوم جوړ کړی دي که نه جی نو هغه خپل چې کوم ورسره نږدې ضلع دي هغه هغه کې اوس لکه بنو کې موږ چې جوړ کړی دی بنو کې د کیسز تعداد زیات دی که نه جی اوس بټخیله کې چې دی نو هغه دیر او سوات دواړه کیټر کوي نو هلته هم کیسز زیات دي چونکه هلته مایګرنټ ورکرز او زیات وو نو هغه هلته لږ کیسز زیات دي.
ډاکټر سلیم وایي په شروع کې د ایچ آی وی معلومېدو په وخت د دغه علاج اسان وي او زموږ ټولنه کې په بهر هیوادونو کې اوسیدونکي نشه یان او جنسي کاروبار کې ښکېل خلکو کې د غشمیر ډېر زیات دی.
دې کې اوس چې تناسب وکتی شي جنرل پاپولیشن کې نو هغه اشاریه 1% نه لاندې دی لکه دا دومره هغه نه ښکاري. خو چونکې زمونږ چې کوم داسې آبادیانې هغې ته مونږ کی پاپولیشن یا کلیدی آبادیانې ورته وایو هغه کې داسې کسان چې هغه انجکټیبل ډرګ یوزرز دي دا نشې چې کوي انجکشنو سره. دویم زمونږ ټرانسجنډر یا هجلا پاپولیشن دی. دریم زمونږ فیمیل سیکس ورکرز دي او څلورم زمونږ میل سیکس ورکرز دي. دا زمونږ یو څلور کلیدی آبادیانې دي چې هغې باندې مونږ فوکس کړی دی. هغې کې دا چې کوم ایچ آی وی انفیکشن چې روک تام وشي.
ډاکټر سلیم وایي ایډز او ایچ آی وی دوه بېلابېلې ناروغۍ دي او علاج یې هم مختلف دی. د ایډز علاج مشکل او د ایچ آی وی علاج اسان دی خو چې په وخت یې تشخیص وشي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
اوس وخت شوی دی د ټولنیزو رسنیو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره د زندان نه د یوې نیمې میاشتې په ضمانت پرېښودل شوی وو خو د ضمانت د نور نه غځېدلو وروستو نن بیا زندان ته اچول کیږي. په ټولنیزو رسنیو په دې موضوع سره غلی دي دا ورته وړاندې کوي زموږ همکار محمد عالمگیر. جی عالمگیر صاحب،
بزرگ صاحب د مسلم لیگ دون مشر میاں نواز شریف د جیل څخه د علاج په خاطر د ضمانت راوتلو موده ختمېدو سره به نواز شریف نن بیا جیل ته لاړ شي او د دې پرمختګ د طاقتور فوز او د نواز شریف ترمنځ د ممکنه جوړجاړي یا د ډیل کې دو غنګوسو او په سوشل میډیا په دې اړه د دروغو خبرونه هم رد کړي دي. د میاں نواز شریف په حق کې د پاکستان په سوشل میډیا دوه ټرندونه دا وخت دوام لري. یو هیشټیګ جھکا نهی نواز شریف او دویم هیشټیګ میاں تیرے ساتھ رہیں گے. پدے موضوع بانے یو سو مهم ٹویٹونو تمو پام را گرزوم. خبریالا اسما شیرازی پا خپل ٹویٹر بانے لکی دا نون لیگ دنن آوازونا دا پاٹے بہر شور او زغوگ او دا مزاحمتی سیاسی فشار دا شہباز شریف سم دم ڈیل خراب کرے. گنی شہباز تا دا پرواز او مریم نواز تا دا آوازو چتولو خمو کمی لوگ شوی وا. پروفیسر اعجاز خان پدی حوالے سرا پا خپل یو ٹویٹ کی لکی قتلداری چې آیا لاهور به نواز شریف باندې ننګ وکړي او نن به ټیټ نشي او هسکه غړی به ودرېږي. د ټویټر یوه صارفه میمونه په خپل ټویټر باندې لیکي نواز شریف باندې دا سختې نوې تیرې شوې کوچرې هغه نور سیاستمدارانو په شان د بوټانو پالش کول شروع کړو. د ظلم او بربریت خلاف د ودرېدو باندې مونږ د نواز شریف احسانمند یو ځکه چې دا اوس د پاکستان د بقا جنگ جوړ شوی. دا د سوشل میډیا د دې اونۍ لپاره مهم بلاګونه
هم دا د نن ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر زموږ خبرونه په ویبپاڼه www.voadivanews.com هم کتلی شئ. اوس د نازه د پروګرام کوربا رحمان بونره اجازه تخلم. خپل خیال ساتئ.
ممکنو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا ډیو د کډرمن اوریدونکو اوس هم زو د چمن ولوري ته چیرې چې د عبدالله خان په سیمه کې په یو بم چاودنه کې د یو کامی مشر په شمول درې کسان وژل شوی دي. تفصیل اخلو زموږ له خبريال نعمت الله سرحدي څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکر سره ملګری دي. سرحدي صاحب سړی مسه او په خیر. مننه. د دې پیښې تفصیل کړه زموږ د اوریدونکو سره شریک کړئ.
دغه کوم پیښه مخترااله د عبدالله خان او د بلوچستان ترمنځ کوم سړک دی چې دغه قبایلي کمشر دی د ولی محمد غبیزی په نامه باندې دغه د سدزی قبیله د شاخ د غبیزی سدی مطلب نامتو مشر ته مشرانو کې شمارل کیږي. د دې مخکې هم مطلب قبایلي دښمنۍ کې د کورنیان سدی هغه پاکره ته دی خو نن د خپلې ځکه په لور تللی او ځکه سبا ته په پروفسي باندې روانو د خپل کور په لور باندې څنګه لار دی کړی و د دې په کارولو نو په دې د دې د ځای چارواکو په وینا د په لار کې شو بارودي کم سرنګ د ځکنې مې د هغه شخص وي دا ځکنې مې په بازاره د ادب پر څو نشانه وګرځول شو پانډي د متر تباس یو د سره دوه منګورو چې هغه د مؤسسین بلل کیږي د سره سره هغه کې د دې وخت زې پر کوم څه یو زخمي او هغه د ماته څخه ستا کوي او ستا څخه خپل تا ورکل خپل ژوند ته لا صبر کی. نو دغه وخت په دغه سیمه کې د پیښه بار د سخت او د خپل جوړ دی سیمه چې د ایسز واکونو په خپل تک خصه ده دغه کم قبایل مشر د دې د کور د مخفره د کوټ چمن لوی لار هم تیریږي پر هغه باندې دغه وخت یو څه ما خلک دې دغه لا په کار نه ولي شاو خو کوم لا دې پر هغه باندې تګ راته کوي او دغه وخت چارواکو کوم دې دغه پیښه په لټنې روانې کړې دي. آیا د صد ذریعہ په دکم موټر دی هغه د پوګرزول شو آیا د دومره غټ څه چې دغه څه باندې د شمنې لري خو هغه د دومره ځتې په تابع نه
وي. مننه نعمت الله صاحب سره دې کورودان او د ځم پام ساتي. د وایس اف امریکا ډیو د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د کوټ هلوري ته چیرې چې د جمعیت طلبه اسلام چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی د محصلینو سازمان دی د آی اس پی آر او د حکومتي چارواکو دغه غوښتنه رد کړل چې دینی مدرسې د تعلیم له محکمې سره ځان رجستر کړي. نور تفصیل زموږ خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې په بلوچستان کې د دینی مدارس او لوستونکو لوی سازمان د جمعیت طلبه اسلام مشر منان کاکړ او نورو ملګرو په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی به د دینی مدارس د تحفظ لپاره خپل سولیز مبارزه به جاری ساتي او کچيري حکومت د دینی مدرسو په ضد باندې خپل پریکړه وانهخسته نو دوی به په لکونو خلک د احتجاج لپاره پر سړکونو باندې راوباسي.
حال هی می ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت لانے اور نصاب میں تبدیلی لانے کی بات کی جس کو جمعیت طلبہ اسلام مسترد کرتے ہیں.
اوس په دینز دو کې چې د پوج د ما اړیکو د سانګي آی ایس پی آر لوري دینی مدرسې چې د تعلیم د سانګي ترسوري د لاندې کولو او په نصاب کې د بدلون چې کومه خبره کړې ده جمعیت طلبہ اسلام دا ردوي.
نصاب میں تبدیلی کے نام پر مدارس کی خود مختاری کو سلب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
د نصاب د بدلون پنامه باندې د مدرسو د خپلواکی د ختمولو اجازه به وی چاته ور نکړو۔ د جمعیت طلبه اسلام صوبایي مشر ادا وکړل چې د حکومت تر ولکه لاندې په عصري تعلیمي ادارو کې نخو امنیتی وضع پر زیده او دغه ډول نشي مواد هم کراول کجی۔
حکومت اور انتظامیه کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں امن ماحول کو فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ منشیات کی فراہمی بند کر دے اور ملوث الکاروں کے خلاف کاروائی کرے۔
دا حکومت او دا نظامی چارواکو کار دی چې په دغو تعلیمی ادارو کې سولیز چاپیریال د ورکولو سره سره د نشي توک د ورکولو لړۍ ودرول شي او په تعلیمی ادارو کې د مخدره موادو یا د نشي توکو د خوروونکو په ضد عملی ګامونه واخیستل شي۔ بلوچستان حکومت په تعلیمی ادارو کې د محصلینو پر سیاسي فعالیتونو باندې کوم بندیز لګولی دی موږ د دې غندنه کوو۔ د یې دا وکړل چې په دینی مدرسو او د دوی په نصاب کې هیڅ ډول تندروي نسته۔ څرګنده دی وی چې د اپریل د میاشتې پر 19مه باندې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ډایرکټر جنرال میجر جنرال آصف غفور د دینی مدرسو سره سره د پښتون د ژغورنې غورځنګ ته هم دړکه ورکړې وله چې د ایوات په ضد دی د منفي پروپاګند د خورولو زخه دی لاس په سر کې۔ د ای اس پی آر لوري دا خبره هم سوي ولا چې د پښتون د ژغورنې غورځنګ له بارني استخباراتي ادارو څخه مالی مرستې ترلاسه کوي چې بیا دلته په پاکستان کې دوی لوی غونډې کوي۔ خو د پی ټی ایم مشر منظور پښتون د ډی جی ای اس پی آر دغه اداره د کړې و او ویلی وو چې دوی له هیڅ چا څخه مالی مرستې نه دي ترلاسه کړي کې څوک ثبوت لري هغه دی په ډاګه کې۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه۔
درنو عزتمن اوریدونکو، اولیدونکو، زو یو اقتصادي راپور ولورته چې د پاکستان حکومت د فاینانشل یو نوې ټیم ټاکلې ده چې دغه ټیم به په اقتصادي ستونزو لمنځه وړلو لپاره لارې چارې لټوي. د حکومت یا د هیواد آمدن او داسې نورو بودیجو لپاره به د حل لاره راوباسي. تفصیلات یې تاسو ته ریاض حسین وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د قرض ترلاسه کولو لپاره خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي او مرکزي حکومت دا ژمنه هم څرګنده کړې ده چې د روانې میاشتې په 22مه نیټه قومي بجټ هم وړاندې کړي. خو د دې ترڅنګ مرکزي حکومت په اقتصادي څانګه کې غټ بدلونونه راوستي دي او ماهرین وایي چې دا به د نوې اقتصادي ټیم لپاره یو غټ چیلنج وي چې په ملکي مالیاتي ستونزو باندې قابو بیا مومي او د ملک دننه د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات وکړي. په دې حقله د اقتصاد ماهر او د انګریزي ژبې ورځپاڼې بزنس ریکارډر مشر صحافي علي هزر وایي پاکستان ته دا وخت دوه غټې ستونزې د ټیکسونو نظام او د حکومت لخوا ورکړې شوې په توانایي باندې رعایتونه راکمول دي.
پاکستان کې بنیادی دو مسلې ہیں، اسی اپنی ٹیکس کتنا بڑھانے اور اپنی انرجی سبسڈیز کو کتنا کم کرنا۔
دی وایي د پاکستان دو بنیادی مسلې چې رعایتونه څنګه راکم کړي او د ملک دننه د ټیکسونو هدف پوره کړي. کچری مونږه ټیکسونه زیاتولی شو نو په سبسډیز باندې هم قابو بیا موندی شو، او کچری مونږه ټیکسونه نه زیاتول غواړو نو لازمی ده چې په توانایي باندې رعایتونه ختم کړو. په مجموعي توګه پاکستان ته د زرونه تر 1500 بلین پورې نوي ټیکسونه راوړل دي او د دې نوي ټیم لپاره دا یو غټ چیلنج دی. د انګریزي ژبې ورځپاڼو ډان او ایکسپریس ټریبیون هم په خپل اداریو کې لیکلي دي چې د نوي ټیم دراوستو نه دا خبر څرګندېږي چې مرکزی حکومت د ټیکسونو په نظام کې د بدلون راوستو لپاره چمتو دی. ورځپاڼه وایي چې د ملک دننه د ټیکسونو د ادارې د نوي مشر شبرزیدی دپاره دا د چیلنج نه کم نه ده چې څنګه د ټیکسونو هدف پوره کړي. دا وخت په پاکستان کې د ټیکسونو اداره EBR 400 بلین روپۍ خسارې سره مخ دی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم 13 ورځې د ټیکسونو د راغونډولو هدف 8 ارب روپۍ خودلې وو چې په نظام کې د دې گنجائش موجود دی. ډان ورځپاڼه په خپل اداریه کې په ورستو کې د ملک دننه بینامي اکاونټونه او د پیسو د لین دین ذکر کوي او وایي چې د ملک دننه د بانډونو د بهر نه راتلونکو زری مبادله او په پراپرټي د ټیکسون لګولو گنجائش هم شته. 13 ورځ نړیوال بانک هم ویلی وو چې پاکستان کولی شي خپل د ټیکسونو هدف د قامی مدني د 14% نه 15% ته ورسوي. د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل ادارې کې وایي د اقتصادي پرمختیا د کمی، د روپیه د کمزوري، کمزوري ټیکسونو نظام او ګرانی داسې چیلنجونه دي چې نوی ټیم تراپیخ دي. د دې ترڅنګ د نړیوالې ادارې نه قرض اخستل او روان میاشت د قامی بجټ پیښ کول هم آسان کار نه دی. علي حیدر وایي چې پاکستان لپاره د ټیکسونو نظام پراخه کول وی.
همي ټیکسیشن کو بڑھانا چاہیے، همي جو لوگ ټیکس نیٹ میں نہیں آتے انہیں لانا چاہیے.
دی وایي د ټیکسونو نظام پراخه کول دي ځکه چې کومګه د ټیکسونو په نظام کې استثناء ختم کړو نو ګرانی وضعیت شي، د توانې قیمتونه زیات کړو نو هم سیزونه بګرانیږي او په غربت کې به اضافه کیږي. یاد دی وی چې په پاکستان کې د ټیکسونو د ګوشوارو جمع کونکو تعداد د 19 لک نه زیات شوی دی، خو په دې کې زیاتره خلک صفر ټیکسونه ورکوونکي شامل دي ځکه چې مرکزی حکومت په ورستو کې د بانکونو نه په پیسو رښتلو باندې ټیکسونه هم زیات کړی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو کترمن اوردونکو خبرونه له دوام لري او اوس هم زو د خیبر پښتونخوا مرکزی شهر پېښور ولوري ته چیرې چې د اورګاډو د وزارت چارواکو ولیدي چې تر تورخمه پورې د سیلګری لپاره د اورګاډي نسی چلولې، په دې خاطر چې دا د محکمې په ګټه نه دی. او که چیرې د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل څوک داسې اقدام کوي نو دوی ور باندې اعتراض هم نه لري. حمیدالله ور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په پېښور کې د ریلوې ډیویژنل سپرنټینډنټ ناصر حلیلی وایي د تورخم پورې د سیلانیانو د وړو رړو د غرض دپاره د ریلوې د پټلۍ جوړول د ریلوې محکمې دپاره ګټور نه دي. او کچري د پښتونخوا د سیلګری محکمه دغه پټلۍ په خپل مصرف جوړول غواړي نو دا د محکمې خپل خوښه ده.
دیکھیے، یہ ٹوریزم اور کے پی ٹو گورنمنٹ پہ منحصر ہے کہ وہ کب اس میں اپنا ان پٹ ڈالتے ہیں، کیونکہ پاکستان ریلوے نے تو تورخم تب چلانی ہے کہ ہمیں اس کی کمرشل وائبلٹی ہو. اگر کمرشلی ہمیں فیزیبل ہوگا تو ہم تورخم تک گاڑی چلائیں گے، چونکہ کمرشلی اس پہ تو ہم کوئی فریٹ نہیں لے جا سکتے. ادروائز بھی ہمیں اتنا فیزیبل نہیں ہے کہ ہم اتنی زیادہ پیسہ اس کی ریہیبلیٹیشن پہ لگا لیں.
دیوائی تر اوسه په دې اړه د ریلوی د محکمه او د پښتونخوا د سیلګری د محکمه او حکومتي چارواکو سره خبرې او یوازې ناستې شوې دي او څه عملی ګامونه نه دي پورته شوي.
اگر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ انٹرسٹیڈ ہو اور لوگوں کو ٹوریزم مہیا کرنے کے لیے اس کو کرنا چاہیں تو ہم بالکل تیار ہیں اس کے ساتھ، لیکن آج تک اس میں کوئی میٹنگز ہوئی ہیں، بات چیت بھی ہوئی ہے، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر کوئی خاص کام نہیں ہوا.
پر وستیو کې مطبوعاتو د ریلوی د وزیر شه رشید احمد دخلی ویل ترخم پوری د ریل په پټلۍ دوانو غاړو دکاندارانو ته د خپل دکانونو د لری کولو او خالی کولو نوټیس ورکړی شوې دي. شیخ رشید دا خبرې د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه سره د ترخم پوری د ریلوی د پټلۍ د بیا جوړولو په سر په ناستې کړي. د دوانو وزیرانو د ناستې په خبر کې میډیا د دې دخلی دا هم ویلي چې د ریلوی محکمې د تورخم پورې د تاریخي پټلۍ د بیا جوړولو فیزیبلټی رپورٹ جوړ کړی دی او په دې بیا رغونه یې 1.5 بلین روپیه مصرف اندازه کړی دی. خو په خبر کې دا نه دی ویلي شوی چې دغه مصرف به د ریلوی محکمه ورکوي او که د صوبې د سیلګری محکمه. د دې وړاندې د پښتونخوا د سیلګری د محکمې وزیر عتیب خان په تکرار سره د تورخم پورې په تاریخي پټلۍ د سیلانیانو د وړو دپاره د ریلګاډي د بیا چلولو او د پټلۍ د بحالولو دپاره د حکومتي پلان دعوی کړی دی. دا تاریخي پټلۍ کال وړاندې د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې وه، خو د کال 2000 راسي په دې پټلۍ ریل نه دي تللې او ځای په ځای ماته ده. خو ناصر خلیلی وایي د دې ترڅنګ د مردان نه درګې پورې د ریل په پټلۍ به د روزو نه پس تار ریلګاډي چلول پیل کړي شي.
وہ این ایچ اے نے تو اس کا کام تھا، این ایچ اے کی وجہ سے ڈیلے تھا، وہاں جو پل بنا ہوا تھا وہ اس روزوں میں آلموسٹ کمپلیٹ تو ہو گیا ہے، لیکن اب اس میں ڈرینیج کا ایشو ہے. وہ لوکل ایڈمنسٹریشن اس کا ڈرینیج کلیئر کر رہی ہے، وہ جیسے کلیئر کر جاتی ہے ہم اس پہ ٹرائل ٹرین انشاءاللہ عید کے بعد لے جائیں گے.
دادے ترسنگ دا رحمان بابا کوچ سرا دا گرمے موسم کې د اے سی او بوګي هم ملګری کړی شوی دا. ناصر خلیلی وایي د اے سی کوچ کې د پېښور او کراچۍ ترمنځ کرایاش 2200 روپے، د فیصل آباد پورې 2500 روپے او د پېښور نه د پنډې پورې کرایا 5500 روپے ده. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
د درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او په هم سوشيبو کې به دغه خبرونه پای ته رسي او د شپه په خیر خبرونه به پیلېږي. د بيدرکو پښتنو په اړوند به استاد سره بیروس خان صاحب چې د دې خبرونې کوربه وي غږیږي. تاسو هم کولای شئ د ټلیفون له لارې پکې برخه ولرئ. د دې خبرونې قربانه وو زمونږ ز شهید او زما سره زما کوربه همکار نصیر احمد کاکړ او د خبرونې پروډوسر وو ارشد علي. ستاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی الله اسپارو سرلوړه او آباد اوسئ.